द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیو ریډیو دی نن د اتوار ورځ کال 2018 د دسمبر 23 نیټه ده وخت شوی په پاکستان کې د سحر شپږ افغانستان کې پنځه نیمه او دلته په واشنگتن ډی سی کې د خالی ورځ د دسمبر 23 او د ماسوتنې 8 بجې شوی د دیو ریډیو سارانه خبرونه کې د دینی مساته خبری خبرونه وړاندې کوون کې زیم وکیل خان وړاندې کوم مهم خبرونه خو اول یې سرټکی په ملګرو ملتونو کې د پاکستان ځانګړي استازي ملي هلودی ویلي د افغانستان د کشالې یوازینی حل د خبرو اترو د لارې ممکن دی نوموړی په پاکستان کې د ترهاګرو د پټو مرکزونو تورونه رد کړي
کوشش به کوي چې دوی یو سیاسي رول ورکړي او پاکستان خپل مستقبل په افغانستان کې یو ځای پیدا کړي چې د پکې اثر ترسه قائم وي
رسوائی په افغانستان کې د داعش د وسلوالو شمیره د لسو زرو نه زیاته ده خو افغان او امریکایي چارواکي وایي په دغه هیواد کې داعش او نورې ترهاګرې ډلې په کامیابۍ سره په شا تمبولي اخوا په فلپاین کې سمندري طوفان تر دې دمه د سلو نه زیات کسان وجلي او په سلګونو نور یې بېدرکه کړي دي قدرمن اوریدونکو دا اوس ټکي د سیمې او نړۍ سره تړلې مهمو موضوعاتو باندې یو شمېر مهم راپورونه او څېړنې د ډیو ریډیو د دې نیم ساعته خبري خپرونې برخه دي په اول پام راګرځو د خبرونو تفصیل ته په ملګری ملتونو کې د پاکستان مستقل استازي ملیحا لودی یو وار بیا غږ کړی چې په افغانستان کې د اوږدې مودې لپاره امن د مذاکراتو او په هغوی ورتپلې شوې جنگ د خاتمې د لارې ممکن دی دا خبره نوموړی تیره ورځ د ملګرو ملتونو امنیتي شورا کې د افغانستان په حالاتو د یو کلو بحث په وخت خپله وینا کې کړې او ویلي دي چې په یو وخت کې د خلکو وجنه او مذاکراتو عمل نشي ترسره کېدلې هغې ویلي په افغانستان کې د پوځي لارې استعمال نتیجې د تیرو وختونو څخه سخ بدلې نشي کېدلې په پاکستان کې د ترهاګرو پناه ځایونو تورونه ردولو په وخت پاکستاني سفیر وویل چې د پاکستان دننه د ترهاګرو کوم پناه یا محفوظه ځالې نشته هغې زیاته کړې چې د افغانستان دننه داسې سیمې شته چېرته چې ترهاګر پناه اخلي په دې اړه یو تفصیلي راپور د خپرونې برخه د ډیو ریډیو سره اوسه په دې وروستو کې د امریکا لخوا پاکستان ته له سختو ګواښونو وروسته د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف هم تیره ورځ په خپل یو ټویټ کې ویلي چې د امریکایي انتظامیې لخوا بیانونه په ملګرو ملتونو او افغان جګړې کې د ناکامۍ نښې نشانې دي نوموړي ویلي چې امریکا دې په دوی تورونه او ورته دړکې نه ورکوي ځکه چې د ترهاګرۍ پر ضد جنګ د دوی په ګډو مفادو کې دی په روانه اونۍ کې امریکایي چارواکو په پاکستان د ترهاګر ډلو د ملاتړ سخت تورونه لګولي او ورته په ډاګه کړی چې اوس نور هغه وختونه تیر دي چې پاکستان به ترهاګر ساتل د امریکا مرستیال صدر مایک پینس کابل ته د سفر په مهال تر دې حد ګواښ کړی چې پاکستان د ترهاګرو د ملاتړ نه لاس وانخلي نو ډېر څه به د لاسه ورکړي د امریکایي چارواکو په دغه سرګندونو د پاکستان پوز کلک غبرګون ښودلې او ویلي دي د امریکایي چارواکو کم بیانونه چې مخې ته را روان دي د دواړو هیوادونو اړیکو ته به سخت زیان ورورسوي د افغانستان لپاره د روس ځانګړی استازي وایي په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې لس زره نه زیات وسلوال موجود دي او شمیر یې په ډېرېدو دی روسی میډیا د افغانستان لپاره د روسی روس د ځانګړي استازي زمیر کاولوف لخلي لیکلي چې په عراق او شام کې د داعش د ماتې د دې سبب شوی چې د دې ډلې وسلوالو افغانستان ته مخه کړې کاولوف د سرګندونې په داسې حال کې کړي چې ماسکو په افغانستان کې د داعش د جنگیالو د شتون په وجه اندېښنه لري په ځانګړې توګه د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د هغوی شتون چې د تاجکستان سره ګډه پوله لري هغلي کاولوف وایي چې ماسکو په وار وار دغه موضوع د ملګري ملتونو او د ناټو سازمان سره راپور تکړه خو تر اوسه سرګند جواب نه دی ترلاسه کړی په اني حال کې په افغانستان کې د ناټو غوس ماموریت چې زیات شمیرې امریکایي ځواکونه دی په ماسکو د طالبانو سره د ملاتړ تور لګوي په دې ترڅ کې افغان چارواکو په خپل هیواد کې د داعش د پراخښتون په وجه اندېښنې تر یو حد ردوي د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري تیرونه خبریالانو سره د خبرو اترو په مهال ویلي چې د افغان ځواکونو په پوځي عملیاتو کې چې د امریکا د هوایی ځواکونو ملاتړ ورسره دی په تیرو نهو میاشتو کې 1400 داعشیان وجلي چې د دې ډلې کمانډران هم پکې شامل دي په فلپاین کې د راغلي سمندري طوفان له امله د مړو شمیره 133 کسانو ته رسېدلې او پولیس وایي چې دغه شمیره نوره هم سیوا کېدلی شي دغه سمندري طوفان د جمعې پر ورځ د فلپاین د دویمې سترې جزیرې مندناو سره جنګېدلی و چې ګڼ شمېر هاورینه کمرونه خویولی او د سیلاب وبو په خلکو ورماتې شوی. د فرانس خبری اداری افی وایي چې مرستندویا ډلو د مندناو سلګو سلوګ سیند څخه د شپږ دېرش کسانو مړی راوستي دي. اخوا د هندستان پوسټ تیر ورځ ویلي چې په لائن اپ کنټرول باندې د هندستان درې عسکر په ډزو وجلی شوي. د هند پوسټ تر مخه د پاکستان عسکرو لخوا د پولي پورې غاړې ډزې کړې چې پکې یو پوځي افسر او دوه عسکر وجلی شوي، کومه چې د ډزبندې یو خلاف ورزي ده. په سملاسي ډول د افغانستان د پاکستان مامورینو په دې اړه لاس نه دی ویلي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدونکو د ډیور ریډیو سارانه خبرونه کې نیم ساته خبری خبرونه ته او غوږی اوسم پام راګرځو. ځنې راپورونه ته لکه څنګه چړوان دی په سټاپ کې اوریدل چې په ملګر ملتونو کې د پاکستان ځانګړی استازي ملیح لودی ویلي د افغانستان د کشالی یا جګړې یوازینې حل خبرې اترې یا جوړ جاړې دی. نوموړی په پاکستان کې د ترهاګرو د پټو مرکزونو تورن رد کړي او تورې لګولې چې په افغانستان کې ځینې سیمې داسې شته چېرته چې ترهاګر پناه اخلي. پدې حقلا نور تفصيلات او سیړنیز نظر زموږ همکار بختور شاه د ډیو ریډیو خبريال او سیړنکار پیر زبیر شاه نه پوښتل تاسو پام وته راګرځو.
جی د څه کوم دا خبره نن کړې دي هغه کې خو بنیادی خبره ته کوم کړې ده هغه چې کوم پاکستاني تریز دی او هغه تر دا نه دا تریز تر اصول نه دا پاکستان لاندې کوي هغه کې چې خواجه سیف دلته راغلی او هغه هم دا خبره کولې ورسره ورسره چې کوم مختلف نور چارواکي دي د پاکستان والا نو ملي آلودی هم دغه وای په دې ټیم ددا وای چې کوم افغانستان کې حالات دي هغه په وجه نه پاکستان کې هم بنیادی بدامنی ده او چې څومره دا د اډې خبرې دي او د ځان خبرې دا وای چې پاکستان کې نشته او دا په افغانستان کې دي او په دې ټیم ددا خبرې کول د داسې دي چې پاکستان باندې فشار ډېر زیات دی. منګولی دل چې ابو لورز مایک پنس نائب صدر چې هغه ته تللی افغانستان ته هلته ډېر ښکاره او ډېر سخت خبرې پاکستان ته وکړې او ورته ویل چې پاکستان ته ډېر وخت پورې ترهګر ساتري دي په خپل خاوره طالبان او مختلف ترهګر ګروپونه او دا ټیم اوس ختم شو پاکستاني مزید نشي ساتلی. نو دا هغه یو جواب دی چې کوم پاکستان نور چارواکو هم ورکړی دی. وزارت خارجه په ډېر سخت بیان ورکړی وغه نه علاوه فارن سیکرټری دا هغه په سنټ کې هم دا خبرې کړې. اوس ملي هلو د مک خبرې کوي او وایي چې کوم افغانستان کې د نن علاقې دي چې سرته حکومت نشته او هغوی چې څلوېښت فیصده پورې افغانستان کې د حکومت عملداري نشته دوی چې هغه ناکامي چې کومه ده هغه په دې اوس نشي هغه کېدی چې موږ په پاکستان باندې ذمه داري واړی. نو دا یو قسم پاکستان کوشش دی چې په سفارتي طور باندې خپل پوزیشن ته خلکو ته او دنیا ته ووایي اسپیشلی امریکې ته. خو ما نه دی خیال چې امریکا به اوس دې ته غوږ ونیسي. امریکې چې دلته اوس کوم لیټسټ رپورټ راغلی و پینټاګان والا هغه هم دې ښکاره ویلي وو چې طالبان او افغاني شباب پاکستان کې ښکاره ګرځي. نو پاکستان به سر پریکټیکل سټپس اخلي او ما نه دی خیال چې په دې خبرو باندې به پاکستان باندې فشار کم شي.
پیر زبیر شاه صاحب د ملي هلودي دغه وختنې چې د افغانستان کشاله دي د خبرو اترو د لارې حل کې پاکستان ته په دغه کې کم خیر دی چې ګني په افغانستان کې د جنگ په ځای باندې خبرې اترې شروع شي؟
نو جی پاکستان خو اصل کې دا دی چې پاکستان کوشش دا دی چې افغانستان کې چې سم کیږي په هغه کې د تپوس کیږي باقاعده او دا دې ګلور نشي. یو مونږ وینو چې په افغانستان کې حالات دا دي چې هلته یو نوې حکومت دی لکه یو نوې ملک جوړ شو هلته اوس ورځ ورځ مضبوطېږي. هند او افغانستان تعلق زیاتېږي، د امریکې او د هند تعلق زیاتېږي. نو پاکستان وایي چې دا جنگ کوم دی او دا جنگ مونږ وینو چې دا اوس پاکستان را روان دی دا شی او پاکستان وایي چې زه په خپلې خاورې نه پرېږدم. نو پاکستان اوس دا کوشش کوي چې افغانستان کې جسم کیږي د امریکې نتاک د نیټو نتاک او هغه هم اوس موږ ته پته نه لګي چې هغه امریکا هم نه ځي. نو پاکستان دا وایي چې ات لیست داسې څه ګروپونه وي او په هغه کې دا وایي چې طالبان هم دي. خو ما په خیال دا اوس پاکستان یو سفارتي یو خبرې دي حالات چې کوم تدیس اوس پاکستان په خپل ټوله عثماني چې موږ په طالبانو باندې هغه اثر نشته چې څومره نور ملکونه دي لکه روس ته دا خواجه صرف دلته چې امریکې ته راغلی دا خبره کړې وه. نو پاکستان به دا وایي چې څه هم وي چا کې د لاس د خبره منلې کېږي دا اثر یې پہ اوس پورې چې کوم د سره پاکستان کې د اثر والا په افغانستان کې خلک دي هغه طالبان ځنه طالبان او حقانی شبکه ده. نو کوشش به کوي چې دوی یو سیاسي رول ورکړي او پاکستان خپل مستقبل په افغانستان کې یو ځای پیدا کړي چې د پکې اثر تر څه قائم وي.
پیر صاحب آخري پوښتنه وغه دا چې په دې وخت باندې که وکتل شي نو د ملي هلودي دغه سفارتي هلې ځلې یا د پاکستان لخوا دغه هلې ځلې څومره قوي دي؟
اصل کې دې خبره ده څه ده چې دلته کوم پاکستان چې موږ ګورو په دا هغه کې چې کله هم افغان طالبانو د خبرو کوشش کړی دی امریکې سره د برتانیې سره یا د افغان حکومت سره نو پاکستان هغه ټول نیولی دي او جیل ته کړی دي. دا ملا برادر نه واخله تر نور ډېر کسانو پورې موږ ولیدل چې ملا عمر هم پاکستان کې مړ شو. نو دلته اوس مسله دا ده چې پاکستان خبرې نه کول غواړي اساس په داسې طریقې او بل دا دی چې طالبان او پاکستان بد اعتمادي ده. نو اوس افغانستان کې اوس ټوله غټه مسله دا ده چې هر سړی د امن او د سولې خبرې کوي خو دا پته نه لګي چې امن او سولې تاسو سره کوي تاسو طالبانو سره کوي او ګورې طالبانو په یوې خولې نه دي طالبان خپل واک اختیار کې نه دي هغوی د پاکستان نه بغیر هیڅ هم نشي کولی چې ځنه کسان دي. او موږ دا ولیدل نیویارک ټایمز سټوري کړې وه چې اختر منصور چې کوم بلوچستان کې مړ شوی و هغه هم پاکستان نه کوشش کړی و چې لږ آزادي سره خپلې فیصلې وکړي نو پاکستان انټلیجنس ورکو او په امریکې باندې په ډرون حملې کې مړ کړو. نو دغه یو مسله ده. بل په افغانستان کې چې کوم طالب سره خبرې کوي طالبان خو ځنه نیولې شوي دي. ملا برادر اوس هم پاکستان په کسټډي کې دی. ملا عمر مړ شو. ملا حبت الله دې خپل ګروپونه دي بل اوس داعش راغلی دی افغانستان کې. داعش تر بس کوي چې پر امن سودا ورسره ورسره القاعده هلته پرته ده او حقاني شبکه ده. حقاني شبکه او افغان طالبان دا کله هم یو سیاسي جوړ دی چې دوی غواړي نو اني ټایم دوی جدا کېدای شي. نو مقصد دا دی چې پاکستان کوشش دا دی چې هلته داسې حالات افغانستان کې چې هلته یې په کنټرول کې وي او دې ته کنټرولډ کیاس وایي چې پرته پرې هم وي خو کنټرول وي. دا کوم ګروپونه دي دوی سره اوس چا سره به خبره کوي؟ نو امن چې څو کوشش هم کوي مسله اوس افغانستان کې دا ده چې کسان نشته چې چا سره خبره وکړي. طالبان په یو خلې نه دي. داعش اوس نوی ګروپ دی هغه هم پته ولګي او القاعده هم خبرو سره دي تیار یا ورسره څوک نه دي تیار دي سره خبرو ته. نو حالات دا دي چې امن طرف ته ما نه ده خیال چې څه کوشش هم شي یا پاکستان څه وایي ما نه ده خیال چې دا به سره تجربه وړي.
ډیره مننه پیر زبیر شاه صاحب.
ډیره مننه.
تاسو ډیوا ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې د شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت. د ډیوا ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیوا ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
قدرمن اوریدونکو ډیوا ریډیو سره نه خبرونه ته غوږ یې. د پیر زبیر شاه صاحب د څېړنیز نظر تاسو ورده چې په ملګری ملتونو کې د پاکستان مستقل یا ځانګړي استازي ملي هلودي په وینا باندې وکم کې چې نوموړي ویلي چې په پاکستان په افغانستان کې د شخړې حل پوځي طاقت نه بلکې خبرې اترې دي. اوس هم پام راګرځو یو بل راپور ته. د افغانستان په اړه باندې روس میډیا د افغانستان لپاره د روس ځانګړي استازي زمیر کابلوف له خولې لیکلي چې په عراق او شام کې د داعش د وسلوالو د ماتې وروسته د هیوادونو څخه وسلوال افغانستان اړخته مخه کړې ده او دا مهال په افغانستان کې د لس زر نه زیات د داعش وسلوال موجودیت لري. تفصیل سره د وایس اف امریکا د خبریال په یو راپور کې د تازه همکار کلیم زړ وړاندې کوي.
افغانستان لپاره د روس خصوصي صدارتي استازي زمیر کابلوف سپټنیک خبری ادارې سره په خپلو خبرو کې ویل د داعش په افغانستان کې خپل خپې مضبوطول روس لپاره د پریشانۍ او د اندېښنې وړ خبره ده. بل خصوص د افغانستان په هغو سیمو کې چرته چې د افغانستان پولي تاجکستان او ترکمنستان سره لګیدلې د روس خصوصي صدارتي استازي زیاته کړه دا وخت زموږ معلوماتو تر مخه په افغانستان کې د داعش 10,000 وسلوال موجود دي او دا شمیره په زیاتېدو ده. نوموړي ویل هغه وسلوال چې شام او عراق نه راپتیخته دي هغوی اوس جنگ ځپلي افغانستان کې خپلې ټکانې جوړوي. د روس خصوصي استازي دا خبره هم تکرار کړه چې روس په اولنو هغو هیوادونو کې یو دی چې په افغانستان کې د داعش مخ په زیاتېدونکي اغیز په هکله یې آواز اوچت کړی. په افغانستان کې د روس دغه استازي دا تورونه هم ولګول چې داسې قوت موجود دی څوک چې دغه د داعش وسلوال او غیر ملکي وسله هلیکاپټرو د لارې افغانستان کې راکوزوي. نوموړي ویل ماسکو سوسو واري ملګرو ملتونو او د ناټو چارواکو سره دا مسله اوچته کړې خو هیڅ کوم ځواب یا ښکاره عکس العمل مخې ته نه دی راغلی. په افغانستان کې د روس خصوصي صدارتي استازي زمیر کابولوف خبري ادارې سپټنیک ته وویل د افغانستان جوزجان سریپول هغه علاقې دي چېرته چې ځایي ولس د الجزایر او فرانسوي وسلوال لیدلي څوک چې داعش سره تړاو لري. نوموړي اندېښنې څرګند کړې چې داعش خپل اثر او زور د روس ویلي برخو ته غځولی شي. افغان او امریکایي چارواکي دا دعوې ردوي چې داعش ګنې په افغانستان کې خپل ځان مضبوط کړی. د ناټو چارواکو هم په ماسکو دا تور اچولی چې طالبانو سره مرستې کوي او د افغان حکومت پر ضد کاروي. د امریکې دفاع سکرتر جیمز میټس او د نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې مشر جنرال جوزف ډنفورد د کانګرس پوځي خدماتو کمیټې ته په خپل حلفي بیان کې ویلي داسې ډېر ثبوتونه ملاو شوي چې ماسکو په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو سره مرستې کوي. جیمز میټس ویل موږ د شواهدو جایزه اخلو او ځان په دې پویول غواړو چې ماسکو کم قسمه کارونه په افغانستان کې پیل کړي. د امریکې دفاع اداره پینټاګون یو وخت راسي د روس په کردار شکمن دی. تیری فروری په میاشت کې امریکایي جنرال جان نیکلسن هم سینیټرانو ته حال احوال تیرولو په وخت دا خبره کړې وه چې هغه خبرونه نشي ردولی چې روس په افغانستان کې طالبانو ته وسله ورکوي. د افغانستان دفاع وزارت ویان دولت وزیري تیری اونۍ څرګند کړې چې د امریکې په هوایی عملیاتو کې 1400 داعش وسلوال وجلي. داعش په افغانستان کې کال 2015 راسي ترهګرۍ په کارونو لاس اخته کړی. امریکایي پوځي چارواکي وایي په افغانستان کې د داعش اثر تر ډیره حده پورې کابو کړی.
دا ډیوا رادیو دا که غواړئ چې ایمیل راولېږئ نو زموږ پته دا ده ډیوا ریډیو ات وی او ای نیوز ډاٹ کام. زموږ ایمیل پته ودا سی لیکئ ڈی ای ڈبلیو اے آر اے ڈی آئی او ات voanews.com چې دا سی بیل کئ voanews.com.
قدرمن اردوونکو ډیوا ریډیو دی اوس هم پام را ګرځو یو بل راپور ته. د پاکستان، چین او افغانستان خارجه وزیران به راتلونکي اونۍ په بیجینګ کې ملاقات کوي چې پکې د سیمې امنیت او تجارت باندې بحث لویه موضوع وي. تفصیلات سری د ډیوا ریډیو خبریال پیر ولایت شاه پیو تفصیلي راپور را لګلی او دوی تاسو پام را ګرځو.
د پاکستان، افغانستان او چین ترمنځ د خارجه وزیرانو په کچه مذاکرات به د رواني اونۍ د نهه پروز د چین پایتخت بیجینګ کې کیږي. مطبوعات د چین د خارجه وزارت ویاندې د خولې وایي چې د مذاکراتو بنیادي مقصد د پاکستان او افغانستان اړیکې په ځای کولو ترڅنګ جنگ ځپلي هیواد کې امنیت د ټینګښت په چارو خبرې اترې کول دي. د پاکستان خارجه وزارت تر مخه دغه مذاکراتو کې به د باندینو چارو وزیر خواجه آصف د پاکستان نمائندګي کوي او د چین د خارجه وزارت ویان مذاکراتو کې د افغانستان د باندینو چارو وزیر د ګډون پخلی کړی دی. دا په داسې مهال چې افغانستان کې مخ په سیوا کیدونکې بدامنې د پیښو په سر د پاکستان او افغانستان اړیکې د بې باورۍ ښکار دي او دې سره د امریکې لخوا هم پاکستان باندې د افغانستان حالات خرابولو په تورونو کې شدت راغلی دی او په داسې مهال د مذاکراتو د اهمیت او ممکنه اثراتو په حق له د دفاعي چارو سیړنکار بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر صدا سیوایی.
دویمه خبره دا ده چې رورو په پاکستان کې هم دا سوچ را پیدا کیږي چې را دا امریکې سره مخ پر تګ مونږ ته فایده مند دی، سودمند دی او کنه مونږ ته نقصان ده دی د دین وړاندې. دریمه خبره دا ده چې پاکستان افغانستان خو سره ګوانډین دي نو دوی خو به خامخا تعلقاتو د ښه کولو دپاره کوشش کوي او سره چین هم د دواړو ګاونډي دی نو هغه هم غواړي چې دې خطه کې دې استحکام وي.
لدې وړاندې د پاکستان، امریکې او چین په ګډون د افغان کشالي د حل په لوري څلور پریزه مذاکرات سو واري شوي دي، خو دا لومبی ځل دی چې د چین په کوربتوب به د درې واړو هیوادونو ترمنځ مذاکرات کیږي. او د پاکستان یو پخوانی سفارتکار زید سعید خوشبینه دی چې د چین د دغه کردار له کبله د پاکستان او افغانستان ترمنځ سه اتفاق مخې ته راتلی شي.
کم از کم یو کنسنسس چې ډیولپ کی چې پاکستان اور افغانستان یو کنسنسس ڈیولپ کی اور چین به مدد وکي، نو د دې لپاره غا ټاکس فالټرینګ وو، یعنی انیشیټ کېدل نه، نو که پاکستان او افغانستان خپلو کې څه کنسنسس وکړه په چین مدد سره، نو دا خو ډېر ښه خبره ای.
روان کال د جون په میاشت کې د چین د باندینو چارو وزیر د افغانستان او د پاکستان سفر کړیو چې پکې د درې واړو هیوادونو خپلمنځه همکارۍ ته وده ورکولو په اړه د یو شریکې تګلارې خپلولو په ترڅ کې د خارجه وزیرانو په کچه یو فورم جوړولو پریکړه شوې وه. بلخوا پاکستان کې د چین سفیر ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ جوړیدونکې اقتصادي رادارۍ پروژې ډېرې ګټورې نتیجې مخې ته را روانې دي. د پاکستان سرکاري میډیا تر مخه چینایي سفیر په خپل یو بیان کې دا هم ویلي چې چین به د منطقې په اړه فیصلو کې پاکستان ته د ړومبیتوب کردار ورکولو په هکله پاکستان سره خپلې مرستې جاري ساتي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه ریډیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیدې،
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
درمن اوردونکو د اوس نن زده ته منټه پس بتا سو د ډیبر ریډیو سره نه خبرونه کی بی بشیر نو یو سټوډیو اورې وګوره دغه به تاسو زمو همکاران بختور شاه او سمینا سره باندې کی دا خبرونه اوریدل او قتل مهروي اوسم پام را ګرځو. یو بل راپور ته د برما په راخین صبح کې په ورستو کې د تشدد د لاسه شپږ نیم لکه نه زیات روهینګیا مسلمانان گاونډي هیواد بنگلاديش ته په تیښته مجبور شوي. د یخ موسم لوجې دغه کډوال له کومو مشکلاتو سره دا مهال مخ دي؟ د وایس اپ امریکا د خبريال راپور د تازه مون همکار عدنان رشید وړاندې کوي.
تیر سلور میاشتو کې د روهینګیا نه بې کور شوي شپږ نیم لکه کډوالو لپاره د یخنۍ موسم یو لوی چیلنج دی. دوی ته خوراک او د شیلټر ورکولو کار پیل شوی دی، خو بیا هم دغه ترلاسه کولو لپاره کډوال ډیر انتظار کوي او لوی کورنۍ لپاره خوراک هم کم وي.
دوی موږ ته هر میاشت لس یا دولس کیلو وروجې راکوي، خو دغه زموږ نه پوره کیږي.
تر اوسه د نړیوال خوراک پروګرام لاندې یو لک پنځه اتیا زره کورنو ته شل زره ټنه وروجې ورکړی شوي دي، خو دوی دا مني چې دغه پوره نه دي.
And we're actually looking at targeting families and family size.
مرشد دغه زپلسوی کورنۍ جاج اخلو سه صحیح شمیره معلومه کړو چې پکې سلور شپج او یا اته کسان وي، نو دا غوي خوراک زیات کړو. دوی مرشد وایو مر وجیو او مر سره خوراک نستا، مر حسی کوو چې دغه ستونزي حل کړو.
د بیپلی ډاکټرانو تنظیم د یو سروې رپورت تر مخه میانمار کې ورستو شخړې لوجې شپږ زره وسو روهینګیا وجل شوي دي، او د سیټلایټ عکسونه ښایي چې د نومبر میاشت کې سلویخ کلی وران کړی شوي دي او ټول شمیره درې سوه څلور پنځوس ده.
د دومره غمجنو حالاتو وروستو چې پکې د سترګو وړاندې رور، خور، مور او پلار وجل شي او یا د هغوی سره جنسي زیاتی وشي، دغه ټولنې لپاره په نیک دور وځو کې واپس تلل نامناسب دي.
په دسمبر میاشت کې د کډوالو شمیره اته لکه شپېته زره ته رسیدلې ده. دې کې هغه خلک هم شامل دي کوم چې ورستو شخړو نه وړاندې بې کوره شوي وو. محمد امیر هم په دغو کې دی او د واپس تلو اراده نه لري.
موږ بیرته میانمار ته نه ځو تر څو چې موږ ته خپل حقونه نه وي راکړل شوي. دوی به موږ مړ کړي، نو ځکه موږ نشو تلای.
د میانمار حکومت دغه تورونه ردوي چې ګینې دوی د روهینګیا خلکو نسلونه ختموي، او دا لا نه ده معلومه چې اقلیتي مسلمانان به کله واپس خپل کورونو ته ځي. خو تر اوسه داسې ښکارېږي چې د کډوالو دغه ستونزې به په کال 2013 کې هم دوام لري.
او اوس یو اداریا چې په نړیوالو سیمه ایزو موضوعاتو باندې د واشنگتن نظر ښایي.
وړې وسلې، ګوله بارود، د ځمکې لاندې خخ ماینونه او چاودیدونکي بارودي مواد او د جنگونو نه پاتې پټ پراته بارودي مواد نه یوازې د مقابی خلکو د پاره خطرناک وي، ولی د علاقایي سلامتی او سوکالۍ په لار کې هم خنډان راولاړی. د سیاسي فوزي معاملو په باب لا د امریکې زنانه نائب خارجه سکرتره ټینا کایداناو یو دستاویز کې لیکلی دی چې د ماینونو او د پوچو ګوله بارودو خطره تر کلونو کلونو پورې قائم وي. د اوسنو جنگونو د لاسه ځپلې شوو سیمو کې د محکمتیا د راوستو او دغل ته پرتو محتاجو خلکو لا د انساني خواخوږۍ د امداد رسولو د کوششونو په لار کې به خنډان تر هغې پورې پراته وي تر څو چې دغه سیمې د جنگ نه د پاتې ګوله بارودو نه صفا کړی شوي نه وي. د دې قسمه سیمو عام خلک یا خو سختو پر هرونو سره مخ کېدی شي او یا مرګ ته هم مخامخ کېدی شي کله چې دوی د اوبو راډکولو یا د کار روزګار او سکولونو ته د تلو دپاره د کورونو نه بهر راوځي. همدغه وجه ده چې د امریکې د خارجه چارو محکمه په ګرده دنیا کې اوبو څلوېښتو ملکونو کې د روایتي وسلو د صفا کولو او د ګوله بارودو د چلولو په پروګرامونو ډېر تیر رقم خرچ کوي. د خارجه چارو محکمې د ځمکې د حفاظت په حق خپل رپورټ کې چې د دسمبر په نیمه کې جاری شوی دی خپل هغه کوششونه بیان کړی دي چې دای د جنگونو ورستو د کلو خاریو او د دې د اوسیدونکو د محفوظ کولو او د دې ترقې لپاره د حالاتو جوړولو لپاره کوي. په افریقا کې د تیرو وختونو د اوږدې مودې د جنگونو نه د خخو پاتې بارودي سرنګونو او د شاړو بې انتظامه سرحدونو او د کمزورو حکومتونو له سببه د بوکو حرام او الشباب غوندې توندلاري ګوندونه په اسانه سره ځان له هر قسمه وسله پیدا کولی شي. په نور ختیځه ایشیا او د بحر الکاهل د سیمې په ملکونو کې د کال 1900 غوندې د زړې مودې جنگونو نه پاتې خخ ماینونه او پوچ ګوله بارود نن هم د خلکو د پاره یو لویه خطره ده. دغه شان بلکان سیمه او یوکراین کې هم د ځمکې لاندې پراته ماینونه او دانه وانه پرتی هر قسمه وسلې او ګوله بارود د فکرمندۍ باعث دي. په مشرق وسطا او شمالي افریقا کې د علاقایي محکمتیا او د جنگونو د ادرولو د پاره د کیدونکو کوششونو په لار کې نه چلیدلې او اضافي وسلې لوی خندان دي. همدغه حالت د افغانستان او د گاونډي وسط ایشیایي جمهوریو هم دی. په لاتینی امریکا کې د روایتي وسلو تباهي ډیره لازمه ده، ځکه چې سیمه ایز ناقلاری او د وسلو سمګلینګ او د نشه یي سیزونو غیر قانونه کاروبار او د جرایم پیشه خلکو د لاسه راپورته شر فساد اوګه په اوګه روان دي. نائب خارجه وزیر کایډاناو د خپل دستاویز په اخر کې دا لیکلی دي چې د روایتي وسلو د تباه کولو په پروګرام کې امداد کول د امریکې د قومي حفاظتي پالیسۍ مرکزي جز دی. خو زموږ د پروګرام د کامیابۍ دارمدار په دې دی چې په کانګرس کې د دواړو سیاسي ډلو پارلماني غړي او د امریکې اولس د دې مرسته وکړي او دا تسلیم کی چې د یوې داسې دنیا په جوړولو کې خپل د امریکای خیر دی په کومه کې چې هر څوک په حفاظت سره خپل جون کولی شي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.